Salamuna stalima shay da masiger shpak baji di tasis mukha glasate radio nauri de khabari majale ta moz farida sial da qadar jalalov ta tekhniki charo pasam bad akhtar kalaikum majala pa khabarono pailo da malgur milatuno da amnia chura da driu daimi ghoro america france o britania pa gadun dolasi wadano par taliban ga kade de che pa afghanistan ki da hago no qanun la paliki dolas wakhli cha da khuzu haquna mahdudawi pa malgur milatuno ki da america mutahida yalatuno astazi parun haga ilamia khabara kra cha da japan da safir kazu iki yamazaka la khwa wala stal shwa
Express our deep concern about the so-called morality law.
لمره خموش ده اخلاقی قانون پنم قانون تشاور اندیشنه لرو چه طالبان و پروستویو که نفس کرد. موش ده قانون پا سخت و تکیو غند و طالبان پا سیستماتیک دول جنسیتی تبیست ایدام آور کبی او فشارو نزیاده بی.
یمازاکی چه هواد ده محل ده امنیت چورا دوری مشری که وی زیاده کرد شد وی طالبان هزوی چه تگلاری چه ده تگلاری سندلاسی بدلی کری و ده خوز اونجون بنیادی حقون وزاده در بخولانده نکری ده طالبان حکمت ده امر بالمعروف قانون ده اگز پا یوشته ما پسلر و فسلونو او پینزه دیرش ما دو که نفس کرد و پا رسمی جریده که اخبار کرد ده قانون لمخی ده خوز و مخ و غک اورد بلل شویده او اکثر مادی ده خوز و لنریوال قوانین سره پتکر کردی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په بل سبا د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا او پنځوسمې نوبتي غونډې ته خپل راپور وړاندې کړي. ریچارډ بینټ د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د راپور په داسې وخت کې چمتو کړی دی چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د هغه په سفر بندیز لګولی. د طالبانو د حکومت ویانځه بلا مجاهد د بینټ راپورونه له مبالغې ډک بللی دي او ویلي دي چې هغه کوچني مسایل لوی وي چې له همدې امله افغانستان ته پر سفر هم بندیز لګېدلی دی. ښاغلی بینټ تېره اونۍ ترکیه او قطر ته لاړ او هلته یې له یو شمېر افغانانو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر ژمنه وکړه چې جاپان به د افغانستان په نهو ولایتونو کې 115 لومړني ښوونځي جوړ کړي. د ارګ څخه په خپرې شوې خبر پاڼه کې طالبانو ویلي دي چې په کابل کې د جاپان سفیر تاکا یوشی کورومایا د جمعې په ورځ د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د کتنې پر مهال دا ژمنه وکړه. د جاپان د سفیر د ژمنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا ښوونځي به کله او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. په پاکستان کې روانه اونۍ د پولیو د واکسین عمومي کمپاین پیلېږي. چارواکو د خبره وروسته تر دې وکړه چې له 14 کلونو وروسته په پلازمېنه اسلام آباد کې د پولیو د یوې مثبتې پېښې خبر خپور شوی دی. د ماشومانو د ګزنډ د واکسین مسؤول عایشی رضا وویل د پولیو د واکسین به سره له دوشنبې شروع شي او تر 33 میلیونه ډېرو هغو ماشومانو ته به دا واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 11 مثبتې پېښې ثبت شوې وې. او د روسیې په جنوب لویدیځ کې د ورنوویژ په سیمه کې د وسلو په زیرمه کې پراخ اور لګېدلی دی چې له امله یې چارواکو شاوخوا 80 کسان په بخنه سره 600 کسان له دې سیمې ایستلي دي. ولی الکساندر ګاسف په خپل ټلګرام ویلي دي چې دا اور نن سهار د اوسترو وګوژو په سیمه کې د ډرون الوتکې د ټوټو د رالوېدو له امله لګېدلی دی. ګاسف زیاته کړې ده چې د شاوخوا سیمو یو شمېر خلک ایستل شوي دي او د مرګ ژوبلې راپورونه تر اوسه نه دي خپاره شوي. خبرونه مو واوریدل له وړاندې مجله کې را سره د مطالبه واوریدلی شئ. د بشري حقونو نوي بنسټونو ملګرو ملتونو ته یو لیک استولی او پکې په افغانستان کې د ښځو بشري حقونو د وضعیت په اړه د بررسۍ غوښتنه کړې. خو افغاني ښځې وایي
دا یو تاریخ پاتې کیږي چې ملل متحد کې دومره هیوادونه هم خپل غږ پورته کړی خو حاکمان د دې ځای باندې هیڅ تاثیر یې نه دی کړی.
دا چې ولې د دغه ښځو خبرو ته غږ نه نیول کیږي وړاندې به یې په مجله کې درته په تفصیل ووایو. د دې سربیره په ګرمسیرو سیمو کې ښوونځي پیل شوي خو نجونې لا هم له زده کړو محرومې دي. دا نجونې شکایت کوي
مخکې هم حجاب کول او اوس یې هم کوو. زمونږ خونځي کې یوازې انجونې زده کړې کوي، استادان هم ښځینه دي، نو ولې د خونځیو دروازې زمونږ پر مخ بندې دي؟
تر اوسه ولې طالبانو دغه ولې نه ده ځواب کړی؟ وړاندې به په دې اړه هم درته په راپور کې جزئیات ولرو. نړیوال مسایل ته هم تم کېږي. نور مطالب هم شته، ملتیا هم غواړو.
د شیبی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشي راځو د خبري مجلې نومړي راپور ته. د بشري حقوقو مدني ټولنو نوي بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دایمي غړو ته په پرانستې لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده. دغه لیک کې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي پر ماموریت د دوام او ملاتړ ترڅنګ ژر تر ژره دی او د سي نړیوال میکانیزم د رامنځته کېدو سپارښتنه شوې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو ثواب ویونکي وي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې ټاکل شوی تر راتلونکو دوه ورځو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا و 50مه نوبتي غونډه وشي، د بشري حقوقو مدني ټولنو لسګونو بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دایمي غړو ته په پرانستې لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ بللې ده. د مدني ټولنو او بشري حقوقو بنسټونو استادو چشمیری نوی او ترسیږي پرون جمعه د سپتمبر 6مه په یو پرانستې تفصيلي لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر دایمي غړو غږ کړی چې په افغانستان کې په سیستماتیک او پراخه کچه د بشري حقوقو د نقص د ارزونې لپاره ژر تر ژره یو خپلواک او نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. په لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د دایمي غړو هیوادونو او ناظرو بنسټونو څخه غوښتنه شوې چې په افغانستان کې روان جنسیتي تبعیض د یو جرم په توګه د نړیوالو قوانینو لمخې وڅېړي. وړاندې په دغه سرخلاصي لیک کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي پور ورکوونکي د مندونو پر بنسټ ویل شوی چې طالبانو د خزو د فعالیتونو د محدودولو لپاره 250 داسې فرمانونه ورکړي چې د جنسیتي اپارټاید بیلګه کېدی شي. د خزو بشري حقوقو یو شمیر فعالان د دې اقدام ستاینه کوي خو په اړه ویشلې نظرونه لري. د خزو بشري حقوقو فعال خالده تحسین نیوکه کوي چې ملګری ملتونه او په ځانګړي توګه د بشري حقوقو شورا د افغان میرمنو پر وړاندې مسولانه چلند نه کوي.
اگر واقعا حقوق بشر
د بشري حقوقو شورا که غواړي چې کار وکړي او په افغانستان کې د استادو ماموریت تمدید شي، هغه باید داسې عملی کارونه چې خلک یې احساس کړي وکړي. که دوی احتیا هم د بشري حقوقو لپاره سم کار کولای، نو ولې به اوس په نړۍ کې د بشري حقوقو وضعیت داسې و؟ لبعد مرغه په دې اړه زما نظر خوشبینانه نه دی.
د خزو او بشري حقوقو یوې بل فعالې وګي امیل بیا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا چې سو نوي سازمانونه سره یو ځای شوي دي، تابان چې دا یو تاثیر لري د افغانستان خزو پاکل چې دومره هیوادونه دوی اندېښنې خي، نو دوی هم باید خپل رول ادا کړي د دې حالت په بهبود کې. د بشري نورین چې اوس جاری دی په ولسونو باندې افغانستان کې، بلال وتایت د یونما نماینده چې دلته د ماموریت وغځول شي، دا به ډیر ښه وي ځکه د دې نظر تر پرتله کې د نورو نظر سره دا یو تاریخ پات کیږي چې بلال وتایت کې دومره هیوادونه هم خپل غږ پورته کړي خو حاکمان د دې ځای باندې هیڅ تاثیر نه کړی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په پرانستې د غلیک کې همداشان په افغانستان کې د قومي او مذهبي لګکیو پر وړاندې د تبعیضي چلن سربیره د مدني فعالانو، خبريالانو، هنرمندانو او د تیر جمهوري نظام د نظامیانو پر نیولو او پر وړاندې د ډول ډول شکنجو په اړه هم ژور اندېښنه ښودل شوی. په لیک کې راغلي چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت دوام او ملاتړ په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د قرار ځوونې شونتیا یقیني کوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د جمعې په ورځ د سپتمبر 6مه په خپل ایکس پانه کې لیکلی و چې د یبه د دوشنبه په ورځ مازیګر مهال د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په دغه سرخلاصي لیک کې دا هم ویل شوی چې طالبانو له نړیوالو سره کړي ژمنې نه دي عملي کړي او په دوامدار توګه د بشري حقوقو د نقص په برخه کې خپل سرو غیر قانوني او مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو ته دوام عمر کړی دی چې لامل یې ورس تر بلې د بشري حقوقو وضعیت کړکیچن کیږي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د دې لیک په اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي، خو مخکې بیا طالب چارواکو د اندېښنې بې ځایه بللي او تل یې ادا کړي چې په افغانستان کې د ټولو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه دا چې افغان میرمن او نړیوالو ته د منلو نه ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د بشري حقونو مدني ټولنو نوي بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دایمي غړو ته په یو پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې وه. بل پلو د طالبانو حکومت امر بالمعروف نوي قانون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1200 غړو هیوادونو د اعلامیې په اړه د افغانستان د نن او بهر یو شمیر افغانانو ته د اعلامیې هرکلی کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست او یو شمېر افغانو میرمنو د دې اقدام هرکلی کړی دی. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي دي چې پر ښځو دي د دغې قانون په واسطه باندې فشارونه ودروي. تفصیل سونه کاکړ نورو.
روسه له دې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1200 غړو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت قانون په غبرګون کې یو ګډه اعلامیه خبره کړه، د افغانستان د نن او بهر د دې اقدام هرکلی شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د سپتمبر په 6مه د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه د دې اعلامیې د یوې برخې په بیا خپرولو سره له دې اعلامیې خپل ملاتړ ښودلی. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد فایق هم د سپتمبر په 6مه په خپل ایکس پاڼه له دې اعلامیې څخه د هرکلی تر څنګ له دې 1200 غړو هیوادونو مننه کړې ده. هممهاله د افغانستان د نن یو شمېر میرمنې که څه هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1200 غړو لخوا دا اقدام هیله بښونکی بولي، خو وایي یوازې د اعلامیو خپرول نشي کولی د افغان میرمنو ستونزې حل کړي. یوه له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
دا اعلامیه چې دوی خپره کړې ده دا ما په نظر هېڅ بسنه نه کوي، په دې خاطر چې په څو موردو کې دوی دپاره اعلامیه ډېرو مملکتونه خپره شول، اما دوی چندان په کیسه کې نه دي، اما هغه جدي نه نیسي. باید یو جدي اقدام وشي په دې خاطر چې دلته ژوند د نجونو لپاره ډېر تنګ کړی دی، لګنه بیخي ډېرې تنګ کړی دی.
د ښځو د حقونو فعالانې هم ورته نظر لري. له ډلې نسرین حمیدي ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د اعلامیو او غندنو تر څنګ پر طالبانو ډیپلوماتیک، اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي.
هغه نړیوالې ټولنې چې د بشري حقونو د خوندیتوب ادعا کوي باید د اعلامیو تر شا پاتې نه شي او یوازې په اعلامیو او غندنو تکیه ونه کړي، او باید په عملي توګه د ښځو او نجونو د ژوند د ښه والي او د هغوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره په طالبانو فشارونه زیات کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او بریتانیا په ګډون د 1200 هیوادونو په دې ګډه اعلامیه کې چې پرون د سپتمبر په 6مه خپره شوه پر طالبانو غږ شوی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو تطبیق سمدستي وځنډوي چې د ښځو حقونه محدودوي. دوی هغه څه چې په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره سیستماتیک تبعیضي چلند او د ښځو او نجونو ځپل بلل شوي غندلي دي. د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړي هیوادونه لري، چین، روسیا او الجزایر د اعلامیه کې نه دي شامل شوي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اګست په 1 په څلور فصلونو او 15 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور شو. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده یې د جدي تطبیق سپارښتنه کړې، تر دې مخکې هم له ګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخامخ شوی.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
وړاندې به نړیوالو موضوعاتو ته هم تم شو، خو افغانستان ته اوس راځو. په تودو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو، خو له هم له شپږم ټولګۍ ورپورته ښځینه زده کوونکي نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي. دغه زده کوونکي وایي د دوی په سیمو کې څلورم تعلیمي کال پیلېږي خو دوی له تعلیمه بې برخې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار په ګډون د ختیځو ولایتونو د تودو سیمو ښځینه زده کوونکي وایي د نوی تعلیمی کال پیل کېدو ته هیله درلوده چې اوسنی واکمن به پر مخ د ښوونځي بندې دروازې پرانیزي، خو داسې معلومیږي چې څلورم کال به هم بې زده کړو تیر شي. د جلال آباد اوسیدونکي ښکلا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو بیا واکمنېدو پر مهال دالای لیسې په لسم ټولګي کې پر زده کړو بوخته وه. په وینا یې لیسه خپل ودانی او خزینه خون کې لري او دوی به هم په پوره حجاب کې خونځي ته تللې. داسې څه نو چې د اسلامي اصولو او افغاني کلتور مخالف وي.
طالبانو چې د کومې ورځې نه خونځي بند کړي، موږ له تعلیم بې برخې او کورونو کې ناست یو. موږ هیله درلوده چې د نوي درسي کال پیل کېدو سره به زموږ پر مخ د خونځیو دروازې پرانستل شي، خو لا هم هغه هیله نه ده پوره شوې. موږ مخکې هم حجاب کول او اوس یې هم کوو. زموږ خونځي کې یوازې انجونې زده کړې کوي، استادان هم ښځینه دي، نو ولې د خونځیو دروازې زموږ پر مخ بندې دي؟
د کونړ ولایت د یوې ګرمسیری ولسوالۍ د انجونو لیسې زده کوونکې نادی راته وویل،
زمونږ په ګرمسیر سیمو کې نوی تعلیمي کال شروع دی، خو بیا هم موږ د تعلیم څخه بې برخې یو. وړې و انجونې هلکان چې دی دوی مکتب ته ځي، موږ په دې تمه یو چې سږ کال به ښوونځي زمونږ پر مخ لا شي، خو هغه هیله مو لا پوره نه ده او تر اوسه پته نشته چې څه وخت به زمونږ پر مخ ښوونځي دروازې خلاصې شي.
له ښوونځیو منه کړی شوې انجونې وایي د طالبانو یادو بندیزونو سره یې تعلیم او تحصیل پورې ټول تړلي امیدونه خاورو سره برابر شوي دي. د یولسم ټولګي زده کوونکې جمیله،
زیات خواري خلکو ایستلی ده، دا ټول بې ځایه پسندو کې دا د ښځو تعلیم چې دی دا ډیر اړین دی. که چیرته په ټولنه کې خزینه ډاکټر نه وي، همدارنګه خزینه ښوونکي نه وي، نو هغه ټولنه پرمختګ نشي کولای، ځکه همدا تعلیم د علم دی چې یو ملک د نورو سره سیال کولای شي. ټولې نړۍ ته پته ده چې دلته انجونې چې دي په حیا پرده حجاب سره ځي خپل تعلیم سرته سی، البته د خوځو خوونکو د خوانه تدریس کیږي.
په افغانستان کې لشپګم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو د لګیدلو بندیزونو لری کولو لپاره نړیوالو عام افغانانو او خپل د طالبانو د یو شمیر دینی مدرسو عالمانو غوښتنې کړې دي. دغو دینی عالمانو په اسلام کې د نجونو تعلیم او تحصیل لازم ګڼلې ده. د ننګرهار د یوې دینی مدرسې مشر مفتی زیور رحمان،
دا رفیده په نوم یو بیبي و، دا اوله ډاکټره ده چې عملیاتونه باندې کول، اوس وینه تعلیم فتنه ده. دا د حضور په وخت کې و. نبی رسول الله ویل چې کم صحابي زخمی کیږي رفیده بده دي عملیات کې، جراحي عملیات کول هغه وخت کې حضور په خپل موجود او صحابم شته علاج خزه کې. ټول سیرت نگارانو لیکلې دي چې د دې صحابي ټول علاج رفیده کو. یو شی چې ممکنی اسلام نه مانه کوي، اسلام خوخی پکې دی، اسلام می پکې دی، عزت می پکې دی، ابروم خوندی، نو ولې د دې مخالفت؟
دا هغه غوښتنه ده چې په اړه طالبانو د یو طرحې جوړولو خبره کړي، خو د دریو کالو په تیریدو لا هم یاد طرحه نه ده چمتو شوې او لامل یې په میلیونونو نجونې له تعلیم او تحصیل بې برخې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه نور راپورونه درته ورسته ولرو. اوس یو نړیواله موضوع اخلو. یو پاکستانی چې په کاناډا کې اوسي تورن شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ د امریکا په نیویارک ښار کې حمله پلان کړی و. نور تفصیل په دې راپور کې.
شلکلن محمد شاهزیب خان تورن شوی دی چې د اکتوبر په 1 یا د اکتوبر په 11 د نیویارک په بروکلین کې چې ډیر یهودان پکې ژوند کوي حمله وکړي. د اکتوبر 1 هغه نیټه ده چې کال مخکې حماس وسله واله ډلې چې واشنگتن اروپایي ټولنه یې د ترګرې ډلې په توګه پیژني، د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان ووشل او نشته 250 تنه یې برمته کړل. د اکتوبر 11 بیا د یوم کیپور په نوم د یهودانو یو مذهبي ورځ ده. روټرز اژانس د کاناډا د پولیسو په وینا خبر ورکوي چې شاهزیب خان د چهارشنبه په ورځ د مونټریال په جنوب کې د کیوبک په آرمز ټاون کې ونیول شو او د سپتمبر په 14 په دی په مونټریال کې محکمې ته حاضر شي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال مریک ګارلند د جمعې په ورځ په خبره کړې بیان کې وویل چې شاهزیب خان د نیت ترلود چې ډیر یهودان یو ځای ووشني. شاخلی ګارلند د کاناډا له پولیسو مننه وکړه چې دا ترهګرې نیولې دی. د راپورونو له مخې شاهزیب خان د استخباراتو دوه افسرانو ته دا خبره له خولې وتلې وه چې د دې بریټ پلان لري او غواړي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د اسلامي دولت ډلې د ملاتړو یو څانګه هم جوړه کړي. شاهزیب خان د استخباراتو له غړیو غوښتي وو چې ای آر ډوله ټوپک او مهمات ورته چمتو کړي او د بریټ ځایونه مشخص کړي. اسوسییټډ پریس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې شاهزیب خان د پروسه شکل په نومبر کې د اسلامي دولت ډلې ویډیوګانې آنلاین خبرې کړې دي او د دې ډلې ملاتړ په یو لړ پیغامونو کې کړی دی. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې شازیب خان په کاناډا کې مدافع وکیل لري کنه لري، او آیا کاناډا به د امریکا متحده ایالاتونو ته د محاکمه لپاره وسپاري کنه.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شمیر کورنۍ وايي په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګیدلو بندیزونو له امله د کابل ژوبړتان نه دي تللي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیر نظام کې به د خپلو کورنیو له ښځو او ماشومانو سره د کابل ژوبړته تلل، او هلته به یې د حیواناتو مرغانو له لیدو خوند اخیسته. طالبانو په افغانستان کې ښځې تفریح پارکونو او محلونو ته له تګه منع کړي، خو په کابل کې د طالبانو حکومت د خروالۍ ویاند وایي چې د کابل خار په ژوبڼ کې تر سلو زیات د حیواناتو ډولونه شته او په رخصتیو کې ډېر لودونکي لري. تفصیل لا سنه کړنور
بغاوش ډېر او خاسته زده ټول خلک په فامیلو سره راتلو.
دا احمد شاه صفایی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، وایي چې د جمهوریت نظام پر مهال خپلې میرمنې او ماشومانو سره کابل ژوبڼ ته د حیواناتو او لودونکو لیدو ته تللی و. نوموړی د هغه مهال کیسه کوي.
کمنګ د فامیل سره تللی وو ول جالبات نمپل فامیل سره زما دوستان راغلی وو، باغې سره زه یو ځای شوم. لاړو باغواشت لکه په جمهوریت کې په هر رقم حیوانات تل موجود وو. ډیر خپ خپ فامیل راغلی وو، خخ مرغان پکې وو، نو منګ ډیر لذت ته واغستنو.
خود غور ولایت سیدونکو حمید الله چې په دې ورستیو کې کابل ژوبڼ ته تللی وو، ازادي راډیو ته وویل چې میرمنې ته د ننوتو اجازه ورنکړل شو.
ولې دوی میاشتې وړاندې زه سره د ټول فامیل لاړم کابل ته، او چې کله لاړو باغیواش ته نو هلته موږ ته وویل چې تاسو فامیل یعنی زنانه اجازه نه لري داخل ته لاړ شي. نو ما یوازې دوه درې ماشومان سره ونیول او لاړم باغیواش ته. چې کله لاړم نو هغه رش او ولولې دا ځل نه وو.
د کابل اوسیدونکې فاطمه محمدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله ژوبڼ ته د تګ جرأت نه کوي.
لبعد مرغه له هغه وخته چې طالبان راغلي ژوبڼ ته نه یم تللي، ځکه ویرېږم چې کومه پېښه رامنځته نه سي. ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه ډېریږي او موږ ته اجازه نه راکوي. موږ باور هم نسو کولای چې په آرامه زړه ژوبڼ ته او تفریحي پارکونو ته ولاړې سو.
خود طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خروالی ویان نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ژوبڼ کې تر سلو ډیر بیلابیل حیوانات شته او ډیر لیدونکي لري.
په فعلاً بیش از 100 نمونه حیوان مختلف کې 100 ګونه مختلف.
اوس مهال د کابل په ژوبڼ کې تر سلو ډیر بیلابیل حیوانات شته او له هر لحاظه د معیاري کېدو پر لور روان دي. په بیلابیل بڼو خپل لیدونکي لري او د رخصتیو په ورځو کې لیدونکي ډیر زیات وي.
خصوصا د اوقات تعطیلی بازدید کننده بسیار زیاد است.
هغه زیاته کړه چې د کابل ژوبڼ د ټکټ بیا د شفغانۍ ده او په بیلابیلو ورځو مناسبتونو کې لسلو څخه تر لسو زرو پورې لیدونکي لري، خو د عوایدو په اړه یې معلومات ورنه کړل. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دوی د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو، تفریح، ورزش او کار باندې ډېر محدودیتونه ولګول شول، چې یو یې تفریحي ځایونو او پارکونو ته د تللو محدودیت دی. د کابل ژوبڼ په کابل کې یو له سترو او مشهورو تفریحي ځایونو څخه دی. د راپورونو له مخې د کابل ژوبڼ په 1946 لمریز کال کې د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه کورنۍ لخوا تاسیس او د ظاهر شاه زوی سردار نادر د دغه ژوبڼ د افتخاري رئیس په توګه وټاکل شو. د کابل ژوبڼ د خپل تاسیس په وخت کې د آسیا تر ټولو لوی او مشهور ژوبڼ و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ذاتي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کابل او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو وایي سره لدې چې سږکال د بیلابیل تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي، خو بیا هم دوی د اخیستو توان نه لري. دوی وایي وخت نا وخت ماشومان ترې تازه میوه غواړي، خو په خبرې اقتصادي وضعیت یې بد دی او د خپلو کورنیو ماشومانو د اړتیاوې نشي پوره کولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د تازه میوه غوښتنه ماشومان اطمن کوي، ځکه هغوی په ورځني ژوند کې لکه څنګه چې د خوراکي رژیم دی ضرورت لري تازه میوه ته، موږ نشو کولی چې تازه میوه.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د یوې اته کسیز کورنۍ مشر محب شینواری و. محب وایي د بیکاري او بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته میوه دانه نسی ورولی.
سکال د تیر کال پرتله د تیر کال پرتله زموږ په شمول زموږ نور خلکو د تازه میوه ته د لاسرسی نه کیږي. اقتصادي توان د خلکو ځای پاتې چې له تازه میوه نه برخمن کیږي. د تیر کال کلونو پرتله سږکال تازه میوې په کمه کچه اخلو، ځکه د یوې انګورو خلطه په بازار کې
محب شینواری وایي وروستی ځلې تېره اونۍ کور ته میوه وړي. د کابل ښار اوسیدونکی او د دولس کسیزې کورنۍ سرپرست محمد طاهر هم وایي په کور کې ترې اولادونه او لمسیان د میوو غوښتنه کوي، خو په خبره یې دای او زوی دومره وس نه لري چې د کور د ماشومانو د اړتیا پوره کړي.
کله چې دوستانو سره مخامخ کېږو یو لطف کوي، یو دانه نیم دانه به سره خورو، اما دا امکانات نشته چې موږ خپل بچیانو دپاره واخلو کور ته راوړو. ماشومان خو هر وخت دغه نارې شوري وهي، په دې شی په هغه شی ارزان ارزان چې پیدا کړو بغل مغل چې لږ زره وهل محل د خوا خوا خراب شوي دغه اخلو خپل بچیان ته راوړو.
د ادب خبره اکثرا یې د خوښې وړ ځینو میوو موسم تیر سي، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې خوراک د دوی او کورنیو په زړه ارمان پاتې سي. دا یوازې د محب او طاهر د ژوند او کور کیسه نه ده، بلکې د پلازمېنې کابل او ولایتونو ډیری اوسیدونکي وایي سره له دې چې سږکال د بیلابیلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي، خو بیا یې هم دوی د پیرلو وس نه لري. میوه پلورونکي وایي سږکال په بې ساري کچه د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د تازه میوو ښه حاصلات ورسېدلي، خو خبره یې چې په سمه نیمایي ورځ کې سل افغانۍ هم کار نه کیږي. د کابل ښار دوو اوسیدونکو او میوه پلورونکو محمد امین او واسع ازادي راډیو ته وویل دوی وایي د بیلګې په توګه د یو من یعنی و کیلو مڼو بیا له 140 تر 180 افغانیو او د یو من انګورو بیا بیا له 80 تر 90 افغانیو پلوري. ډاکټران وایي تازه میوې د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي، او په خبره یې هر انسان په نورمال ډول په اونۍ کې لږ تر لږه دوه یا درې ځلې خوراک ته اړتیا لري. د داخله ناروغیو ډاکټرې سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
پر مفید
ترین میوه که برای اشخاص که د تازه میوه خوراک د انسانانو لپاره خورا مهم دی. تازه میوه کولی شي انسان و بیلابیلو ناروغی و وژغوري، لکه هغه خلک چې تر من لاندې سخت کارونه کوي، د جلوهنې مخنیوی، د جنین یا د مور په بطن کې د ماشوم د سالم جوړښت لپاره، همدارنګه میرمنې د میاشتني عادت پر مهال ډېرې تازه میوې ته اړتیا لري. په هره میوه کې د هغه ځانګړي ویټامینونه او ګټې پرتې دي چې هر انسان باید لږ تر لږه په اونۍ کې دوه درې ځلې تازه میوه وخوري.
هره میوه په خپل وخت کې ځانګړي ګټې او د انسان د وجود د اړتیا وړ مدني مواد لکه کلسیم، پوټاشیم، اوسپنه او بیلابیل ویټامینونه لري. روغتیا پالان ټینګار کوي چې انسانان باید په خپله هره غذایي وعده کې 2.5 ګرامه فایبر یا د وجود د اړتیا وړ ویټامینونو اخیستو ته ضرورت لري، چې ډیری دا په بیلابیلو تازه میوو کې ترلاسه کیدلی سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ډیری خلک وزګاره او اقتصادي ستونزې زیاتې سوي دي، چې ډیری آن د خوړو او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د تیرې می او روانې اکتوبر میاشتې ترمنځ د دې کسانو شمیر 2.4 میلیونه اټکل کړی دی. د ډبلیو ایف پی په راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پر ویبپاڼه خپور سوی راغلی چې په دې موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخامخ وي. په راپور کې ویل شوي چې اوسمهال څه کم 4 میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي، چې په دوی کې له 5 کلونو کم عمره 28 لکه ماشومان هم شامل دي.
دا پښتو خبری مجلې پای ته ورسیدو. په افغانستان کې وخت هم شپږ نیمې بجې شو. دری خبری مجلې لپاره زما همکار شکفر احمدي سټوډیو ته راغله. احمدي صاحب ستړی نشئ.
تشکر از